احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې
د آریانا تلویزیون ویان ده مینا جانا چې له خپل مور او خور سره یو ځای په موټر باندې چاودنه شوي،
خو صفالانی د جبې لشکیلو لوریو د اوربند پوښتنه کوي.
ځکه چې په دواړو خو کې کسان مړه کېږي، دا موږ خویندو بچیان دي، موږ ورونه دي.
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د کورونا له نویو مثبت پیښو خبرو، دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له څو ساعته توقف وروسته خوشي شوی او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زه بولانې پخوم، چپی کباب، منتو، اشک، سوپ.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین خوشي سو. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړوونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو د سیشن وی په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په اعلامیه کې ویلي وو په کار ده په افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړوونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولې کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاري مواد، مهمات او اسلې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکری په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال ترهګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وشته
او په شهادت ورسوله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د زیاته کړې که اړتیا وه حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره دوشنبه وویل چې راشد خان به د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم محسود وایي د دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوشی سول. د غورځنګ غړي وایي منظور احمد پښتین نن سهار وختي د جاني خیلو پر لاره روان و چې په کوهاټ کې پولیسو د غورځنګ لزینو نور غړو سره یو ځای ونیوه. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی و چې بیا وروسته خوشی کړی سو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو نن هغه اقدام تصویب کړ چې له مخې یې د اروپایي ټولنې پر قلمرو د بیلاروس هوایي شرکتونو الوتنې منع کوي. درویو ډیپلوماتانو ویلي چې له دې سره د اروپایي ټولنې په هوایي ډګرونو کې د دغو هوایي شرکتونو د الوتنو کښېناستل هم منع کیږي. د بیلاروس په وړاندې دغه مجازاتوونکی اقدام وروسته تر دې کیږي چې مینسک د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړه. په الوتکه کې د رامن پراتاسویچ په نوم د اپوزیسون یو خبریال هم و چې له خپلې ملګري سره یو ځای ونیول سو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن جمعه هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د هغو سازمانونو چې چارواکو افراطي بللي غړي د هیڅ دولتي پوست لپاره نسي ټاکل کېدی. دغه اقدام عملا کوم عامه دفتر ته د لار موندنې لپاره د هر هغه چا مخه نیسي چې له زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی سره ارتباط لري. د دې قانون له مخې د هغو سازمانونو چې روسي محاکمو تروریستي اعلان کړي مشران او بنسټ ایښودونکي نسي کولای چې د 15 کلونو لپاره انتخابي څوکۍ ولري. د دغه سازمانونو نور کارکوونکي د دریو کلونو لپاره منع سوي دي.
دا سجرډو مشهمنې خبري مچل اوري. د اریانا تلویزیون ویاند مینا خیری ووشل شوه. دا پرون له خپلې مور او خور سره په موټر کې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په سیمه کې روانه وه چې چاودنه پرې وشوه او بیا څرګنده نه وه چې دا خبریال هم وشل شوې ده او که نه. نن له ډي این ای معاینې معلومه شوه چې دا خبریاله وفات شوې ده. سږ کال دا لومړنۍ خبریاله ده چې وشل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوي خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه وه چې مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمحیط هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت په رابطه باندې سخت اندېښمنه ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅوک خوندي نه دي، خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویاند او د خپرونو جوړونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنیه قوماندانې تېره ورځ ویلي وو چې په یاده چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اریانا ټلویزیون رئیس شریف حسن یار هم د غلی خیری مړینه تایید کړي. نوموړي ویلي مینا خیری په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هیله درلوده او دوی به دوام ورکړي.
د مینا خیری شهادت نسی کولای چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ د فعالیت مخه ونیسي. په داسې حال کې چې موږ هم غمجن یو، د غلی خیری کورنۍ ته تسلیت وایو. دا زموږ د ټولو شریک درد دی. موږ د بیان ازادۍ ته دوام ورکوو او شاکی ګونو ترنه.
د اریانا ټلویزیون د مسؤلینو په خبره چې یاد وژل شوی خبریالی له 2010 کال راهیسې له اریانا راډیو سره دنده پیل کړه چې وروسته ټلویزیون ته هم راغله. دا پروان سوار لسوم المریض کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په یو چاودنه کې وژل کیږي. له دې وړاندې د تیر 1499 المریض کال د کب یاهوت په 22مه په جلال آباد کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوي. دا شان له دې وړاندې د همدې ټلویزیون ویاند ملاله میوند په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی ویلي چې په تیر 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د اریانا ټلویزیون پر ویاند د تیر ورځې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت له دې وړاندې په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بللي، خو وسلوالو طالبانو بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
خبریال مینا خیری په کابل کې د چاودنې قربانی شوه. په خوست کې مدني فعالان او میرمنې د روانې جګړې د بندېدو او په هیواد کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې دوی وژل کېږي او همدارنګه مادي او مانوي هستې یې له منځه ځي. نور حال په دې راپور کې
خوستی مدنی فعالانی او میرمنی په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې خپله خوې د پاولګام کې اوربندو کی. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو حق لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په ورسته یو نږدې دوه لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستی خزینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تیرې یوې نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي، بوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بلخصوص ښځو پر موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هر څه چې تېر شوي دي هغه موږ بخلي دي، د دې نه وروسته موږ د غوړو کې دی سوله وکړو.
مدنی فعال حمیرا نوری ول سوله لزان سره د امنیت ورورولي سوکالی او د مور مین لري.
سوله کی مون کړل شو کنه چې د مور مین تر لوسکو او سوله کی مون کړل شو چې خپل فلور ټول مسولیتونه پرانکو او سوله کی مون کړل شو چې دی یو وګړی په شکل سره د خپل هوا ټول یعنی دند سره ورسو مون د سوله غوښتن کی او هله لرو چې سوله شي.
مدنی فعال نادیه باوری د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دی.
من هست یو خورو دی یو مور غوښتنم داده کوم لاس راوړنې مونږ لرو. البته د خويند په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې دا په بوله خونو شي دوړه خواوي اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي. دا مونږ خويند بچیان دي، مونږ ورونه دي او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن د آبادی کې راځي. په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د ښځو چارو مخکینی رئیسه شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لوری دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوستی فعالان او میرمنی داسې مهال د جګړې د ښکېلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرات باید اساسي بحثونو ته داخل شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ نن جمعه په اعلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپای ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلی نیکلسن تېره اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې مذاکرې ټاکنې سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر 13مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکره پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربان نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له ښځو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي، په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمند دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د روانې جګړې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د غزنی د قرباغ ولسوالي بازار چې پروژه کې طالبانو محاصره کړ، له شاوخوا کلیو څخه یې خلک وویستل. اوس کمانډو ځواکونه هلته ورغلي دي. طالبان یې له دې سیمو پشا کړي دي، خو دې کلیو ته بېځایه شوي خلک نشي ورتلی، هلته ماینونه دي. اسمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بېځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم 2 میاشتې د قرباغ ولسوالي طالبانو لخوا محاصره دری ورځې لمخه دی. ولسوالۍ او بازار انګار بازار او ولسوالۍ لولقینه وژغورل شو. هلته کمانډو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلي اوس هم خالي دي. دی مثلو خیل، ابراهیم خیل او د لایخ میدانک او د کلبي دغه کلي نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نه شي تلای، ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم ټیم تر اوسه نه ده رسېدلی. بیا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک تر څو خلک هغه عادي ژوند ته بېرته راوګرځي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده؟ د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو، له دولت، له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاک
کړي؟ له مرکزي دولت نه هم غواړو چې تر څو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي. هلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي. دې ته احوال کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه ترته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. د خلکو په مخ باندې هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل د کورو پاته دي، هلته حتی هلته حیوانات نه پاته دي، څوک له لوږې مړه شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاته دي، څوک کابل کې مهاجر، خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې تر څو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره شي.
آیا له دغو خلکو سره چې بې ځایه شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا 400-450 کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه. هلته پروژه کې تقریبا 200 هلته اوسېدل. د توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نغدي مرسته یې هم ورسره وکړه، د پوشاکو پاکرې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړي دي، خو ټوله ته په مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوي؟ طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته پشا شوي دي. دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان پشا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنې د بازار مابین د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي. دولت کولای شي موږ سره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونو پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راز بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا 40% بازار رنګ ده، حتی 50%. دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راغلي، یعنی جګړې ډګر نو حتما به بازار رنګ 50-60% سلنه بازار رنګ ده. دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډله ده. حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی، ما نه دي کړي، هغه وایي ما هم نه دي کړي. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې اړه باید یو اقدام ته ضرورت ده. پاک شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی ورکړی لور شوی.
مدنی فعال جاوید افغان،
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له منځه 36 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
وقت گناه فرد کرد سرما حمله ور شدن، شخصا خود ما 4 نفر از زدن زیر پایو انداخته بودن.
دا هغه ډاکټر راګ ده چې د کورونا علامه د مرسیوي کس د خپل خپلوانو لالوري وحل سوي. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټر ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ 2 بجې وروسته له هغه چې د کورونا علامه یو کس مړ شو، خپل خپلوانو د روغتون په قادری او عاجل خونه باندې برید وکړ. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علی جناح په روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خبرېدو سره څنګ کې لیکلي. هغه څه چې مات او توی سول بیت المال و، هغه څه وهل سوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده یې د ناروغ خدمت وکړ. هیوادوالو، دا انصاف نه دی. په تېرو دوو اونیو کې په ټوله افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کورونا اخته سوي چې له امله 36 تنه له دې ناروغۍ مړه سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي، او همدارنګه د ولس لوی شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي، له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولای شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوز او جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هیواد افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایرس واکسین جوړ کړی د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له ډلې 3,104 تنه مړه سوي دي.
تاسو له پیغامونو
احمد الله احمد یم اوردان لا تخاف اوردان مسوالیه کو تورور مش کا شی مشی دی اورور مش بزران خلک دا مش لوګیا د شکرطارا د وپاران دی دا شی اورور مو د ډیر ارزان دی اورور و را باندې ګران سوړ ونه اورور په تلور زره څنګه زره کال داري د خلک خورا اورور خپل نه پکان سي برابر او ونه مرده دولت ته دا وښنه کو اورور د ټول کرون ګورو د ټول بزګران نو په شنه په دغه سره خطر می بس کلی کني وای دا د رادیو ته سید مر پیغام سره نور د یو پور بر مزمالونه ډیر ارزان دي روسيات او بازار دي شکر سره د دې تورور یو بازار ثاني دي ورور یو بازار بازار او تخلاص ورور مرور سره کورور خلې بار خلک دي ورور یو د ولر باندې ګرام سره بل دی ورور د خلک دي دي دغه ولې دي د شمه ګرام خلک پران ورور په دار پر یان السلام علیکم.
کوم دما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لاختر لمخ کې افغانستان ته راغلی و، دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي، بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کې سیاتیامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبانه چپ سوای وو، خو د غوانان چې دي لېچې شیم نه ډاریږي، خو چې بیا چپا کې بیا وی وی ناری وی بس وروره خدای ته بیا زاری کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي، زو توبه نه باسي غوانان، دا غلی ما نظر وو.
پیغام دادی دا کنده ولایت لام بسیار اتون شان ازی اره خپل خیر خاله بنویسی مثلا ته مې دا خواهش دی چې دا ټول مشران پوه شي چې دا فساد نه کوي. خدای پامان. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
احمد شبرم دا سجرډو په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه دا خبري مجله په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد سرابات پارون پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کوهات پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیرته خوشی کړ. پولیسو نن سهار وختي منظور پښتین او ورسره نور درې ملګري په کوهات کې ونیول. د غورځنګ فعال غړي احتشام افغان وویل منظور پښتین بنو ته په هغه احتجاج کې د ګډون لپاره روان و چې د تیرو 15 ورځو راهیسې د یو مشر د هدفي وژنې په ست روان دی. شاهنواز ترکسی له پېښوره له نورو جزئیات سره.
د کوهات پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تر څو ساعت حراست وروسته خوشی کړی. د غورځنګ او د کوهات د پولیسو په وینا نوموړی او درې ملګري د جون په 4 پښمنۍ مهال د اسلام آباد بنو ته روان و چې په کوهات کې پولیسو ونیول. د بنو په جان خیلو کې خلکو د مې په یو دیر شمه په هدفي برید کې دی او ځای مشر د وژنې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړي. تینن هم روانه ده. د کوهات د پولیسو یو چارواکي بشیر دادن مشر رډو ته وویل چې پښتین تر تحقیقات وروسته خوشی کړی شوی خو د نور تفصیل ورکول نه ډډه وکړه. د غورځنګ یو فعال غړي احتشام افغان هم د پښتین او د نورو ملګرو د خوشی کېدو تصدیق کړی دی او مشر رډو ته وویل د دوی د غړو د گرفتاری سره به دوی کله هم د خپل غوښتنو نه وانه وړي.
ریاست دا رنگ حربې یا دا قسمو چلونه دا مونږ نشي غلي کولی. مونږ په خپل پرامنه مبارزه دوامداري او چې په هر ځای کې ظلم زیاتی کېږي مونږ ټول ملګري به خپکلا کا ولاړ وي.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم د جنوري 24 2020 کې د پېښور د تاکال پولیسو لخوا گرفتار شو چې د څه مودې د بند وروسته د عدالت نه په ضمانت خلاص شوی. هم د دغه کال د دسمبر په 6 په سوراب ګوډ کراچي کې د منظور پښتین په شمول د شمالي او د جنوبي وزیرستان د قبایلي ضلعو نه د قومي اسمبلې د غړو علي وزیر او محسن داوړ باندې هم قانوني رپورټونه درج شوي چې پکې پولیسو لیکلي د جلسې منتظمینو د حکومت د جلسې کولو اجازه نه واخسته او په جلسه کې تقریر کوونکو د پاکستان د پوځ پولیسو او د رنجر ځواکونو په ضد د نفرت او د کرکې نه ډک تقریر وکړي. دغه قانوني رپورټ د مخې د کراچي پولیس علي وزیر پسې پېښور ته ورغلل او د پېښور د پولیسو په مرسته د دسمبر په 14/2020 کې علي وزیر د ارکایز حل پېښور نه بهر گرفتار کړ. علي وزیر بیا په ترانزیت کسټډي او یا سفری بند کې لزان سره کراچي ته انتقال کړ. په دغه مقدمه کې د علي وزیر نه علاوه نامزد شوی منظور پښتین او محسن داوډ نه گرفتار شوی. د علي وزیر د خلاصولو لپاره په حسین های کورټ کې دایر شوی د ضمانت درخواست هم د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه مسترد شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبري مجلې پورستیو کې د شواند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
زمانم شناز ده
در تو آیا چه لطو کلو را پا دیخوا دلتا پا باغ زنانه که کار که؟
لس کالکی پا باغ زنانه که کار که و متا بخش اشپزخانه که
دیر خه اوز در تو آیا چه پا اشپزخانه که کم کارونه که ایته؟
زی بولانی پا خواهم چپلی کباب منتو و اشک سوپ داشین پا خواهم
خه در چی ریز دکری؟
کور که هم دلتا
بیا دغه کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولی نه ام مزه ده او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسی؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه ده خزی رازی پاک وسی به دې خاطر زیار باسو کې پاک و صفا وسی.
بله دلته ټول خجر دي کنه په دې سی یو ساحه کې یو خجر د کار کول څومره آرام دي څومره خدي
ډیر آرام دي بازار یو زمون سل لوسیږي خپل لوسیږي مردانه نشته په آزاد هوا کې ناسته یو خدا
په کور کې څوک اسایه
نه کاسه
نه کاسه دی وځه کار کې
یو زی ما یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
اولادونه مکتب ته لګي
او
څوم سنف کې دي
شپږه ما یو اوس اول کړه
خپل د درس ویلې
او
زمره
نو کار
نه هم پوري
او نو
ډیر زیاته مننه خیر اوسې.
دا خبری مچل مهم دومره با بلای با سید سمی عباس رانده که بی عباس سیب خیر رخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین، سلام.